دوهم نیمایی ته ورسېدو. 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. WHO پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګېږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یوه پراخ او دوامداره روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشتوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز و. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایې وکارولې. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. کچېرې په کور کې تاوتریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغېز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډېره بریده یو شمېر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. مېرمنې د دوی په خواخه جامې اغوندي، خواړه دي خوري او له دوستانو سره د تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې مېړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
میخوایم شوهر مسلمان شو. طلاق نه میگیرم به خاطر که د فامیل ما هیچ دختر تا بال طلاق نه میگیرم.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي. طلاق نه اخلم ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی وایي چې دا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دنده وه چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه وو ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان لپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې د هغه ته غاړه کېږدي تل بې پروا پاتې سوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوی وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړې. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله غږ وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه له ځایه یو مېلمه راغلی و، یو مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه له ځایه اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته و وایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې، اتهوهیې، ټکیې، غلمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کراته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې، یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام یې نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه زه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکړې، خود اکتفا اوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېري کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه وي، ستا د انګور ژوند ښه وي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده ژوند. موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې له دې ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولی عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې باس کوو. په دې باس کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې ده چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم دی چې یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ته رایه ورکړې د دې غړیتوب لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هماغه فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامیې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې لمانځلو هدف څه وي؟ یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د نمانځنې هدف داره چې ټولو ته په یاد کې غړو هیوادونو ته، خصوصا دولتونه مخاطب دي، چې دغه دیرش مادی اعلامې ته چې دوه ویا کاله د تصویب کیږي، دته د دوی دغه تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي او همدارس خلکو ته هم دور په یادوي چې دا د دوی هغسي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کیدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې د خپل د دې حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ، د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپله ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غوندې ټولنو کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګه لمانځل شوې، یو لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص، د پراخ نقص زمینه مسایدي، ځکه په جنګ کې، په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د دې اعلامې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی. مثلا کمن دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقوقو په نقص کې ښکیل دي. هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی، هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقوقو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی، د بشري حقوقو نقص شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنی. اوس که څه نوی نظام راغلی، دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب یې واخیست. افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و. چې دې اعلامې ته مثبت رایه ورکړي، نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پیوین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه یې نقض کړي. تر دې د منځنې فلسفه داده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه یې هغه نه بیا فکر کوم هغه لږ تعهد سي، هغه ډېر زیات مهم ده.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه خصوص در نشي استه. نو منګ د بشري حقوقو اعلان اصلي کړی ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دادوغه کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړی نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوه، نوې د تاسیسیدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوال ژمنې هم عملي شي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه اوسي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی لخوا ته نه د بشري حقوقو د نقص مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقوقونه نقض کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د تجمن پاتې شي او داره اچ
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اڅه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقض نکړي او د تجمن پاتې شي، متعهد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرن انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې په باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره، د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان ساده صاحب، په پای کې پیغام غواړو.
خدمه پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې، هغه څه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماسې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینو هیوادونو حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا، منفی رایه ورکړي. مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی، او دا په خپل از موږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناء چې کوچنی تناقضات لري غونه بغیر اکثریت موارد تر 90% ډیر اډوی ته تدریس شي د موارد باندې موږ ځان نه پوکو خلق هم د مسائل ورته تفهیم شي او موږ وشو کولای د حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشری حقونو کمیسیون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده خصوصا تر یو کال دو کال مخکې پورې موږ بیرته د بشری حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داده چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډېره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واورېدې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزور کزریګو تاسو ټول لوی الله سپارو هېچاري.
سورات گورم سا کیا کی تیرا ہوں گے سر می نظرانا دی پو غم تدی دار و تو